کې دا خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې خبرونه. د سویډن حکومت ویل افغانستان سره به خپل مرسته د 2015 تر 2019 میلادي کالونو پورې تر 30% زیاته کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر له افغان پولیسو مننه وکړه چې د دغه هیواد یو تبعی له برمته کېدو وژغوري. او په ایران کې تر 500 ډیرو پخوانیو او نویو سیاسي بندیانو د امریکا له ولسمشر څخه غوښتنه چې له وروستي فرصت استفاده وکړي او له ایران سره خړپړ اړیکې شکړي. د سویډن حکومت ویل افغانستان سره به خپل مرسته له 2015 تر 2019 میلادي کلونو پورې تر 30% زیاته کړي. د سویډن د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر گنیلا کارلسن د پنځم په ورځ ویل حکومت یې په پام کې لري چې له افغانستان سره خپل مرسته د 15 کلونو پر مهال هر کال 130 میلیونه ډالرو ته زیاته کړي. میرمن کارلسن ویل چې دغه پیسې به په افغانستان کې پر تعلیم، د ډیموکراسۍ پر ودې، پر بشري حقونو، دغه راز د ښځو او نارینه وو د مساوي حقونو پر ترلاسه کولو ولګول سي. د سویډن حکومت څرګندوي چې په افغانستان کې به د دغه هیواد پیسې په کلیوالي سیمو کې د کارموندنې پر چارو هم ولګول سي. سویډن مخکې هم له کابل سره ژمنه کړې وه چې وروسته تر دې به هم خپل 200 پوځیان په افغانستان کې وساتي چې بهرني ځواکونه له دغه هیواده وځي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر دیدر ریندرس له افغان پولیسو مننه وکړه چې د دغه هیواد یو تبعی له برمته کېدو وژغوري. یو بلجیمی چې د یو فلم له ډلې سره په افغانستان کې کار کوي پرون د لنډې مودې په مخه برمته سو. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دا سړی له کابله شمال لویدیځ لوري ته نږدې 300 کیلومتره لري د فلم اخیستلو پر مهال برمته سو. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د برید پر مهال هلته 3 نور بلجیمی خبریالان هم وه. په بیان کې ویل سوي چې مبشین مهال افغان پولیسو دغه بلجیمی وژغوري او د هغه صحت ښه دی. دغه بلجیمی اوس له خپلو ملګرو سره یو ځای سوی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر ویل چې افغان پولیس ډیر ژر لاس په کار شول او د بلجیم له بهرنیو چارو وزارت سره یې هم د پیښې پر مهال ښه اړیکې ټینګ کړي وه. تکل زوی د چنن د روسي دوه وزیران په واشنگټن کې امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبري وکړي. ایترتاس خبري ایجنټس خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شایګو به له خپل امریکایي سیالانو سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو پر موضوع وژغیږي. روسیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټلو ته اندېښنه لري او دا بیره لري چې مشکوک تروریستان به د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړي. د دې اندېښنې لپاره روسي چارواکو په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره هم غونډې کړي دي. په ایران کې تر 500 ډیرو پخوانیو او نویو سیاسي بندیانو د امریکا له ولسمشر بارک اوباما څخه غوښتنه ده چې له وروستي فرصت استفاده وکړي او له ایران سره خړپړ اړیکې شکړي. دغه غوښتنه په یو لیک کې سوي ده چې په هغه کې ویل سوي دي د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني له غوړه کېدو سره د امریکا او ایران ترمنځ د تفاهم لپاره امکانات پیدا سوي دي. په دې لیک کې له بارک اوباما څخه غوښتنه سوي چې له دې فرصت استفاده وکړي، بندیزونه لري کړي او له نورو هغو هڅو هم لاس واخلي چې دوړې هیوادونو ترمنځ د ګټورو خبرو مخنیسی. د لیک لاسلیکونکو بندیزونه غندلې دي او ادعا کوي چې د دغه بندیزونو قرباني د ایران خلک دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټاکل سوی د فلسطینی او اسرایلی مرکچانو ترمنځ مستقیمی خبرې اترې د اگست پر 12 په بیت المقدس کې بیا پیل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی پرون ویل د دغه خبرو اترو یو پړاو به بل وخت په لویدیځ غاړه کې ترسره سي. هغه تایید کړ چې د امریکا لخوا ټاکل سوی منځګړی مارتین اندیکبا په بیت المقدس کې په خبرو اترو کې برخه ولري. د اسرائیلي او فلسطینی مرکچانو ترمنځ تیر اونۍ په واشنگټن کې تر 3 کلن ځنډ وروسته مستقیمی خبرې بیا پیل سوې. د سری بهيري پر غاړه په یلید استراحتزي کې امنیت ته د اندېښنې لپاره اسرائیل خپل هوایي ډګر د لنډې مودې لپاره پرون وتړه او بیرته یې پرانیست. اسرائیلي پوځیانو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې له دغه هوایي ډګره به تر راتلونکي امنیتي خبرتیا نه الوتکه الوزي او نه به هم هلته الوتکه کښېني. تر دې اعلان 2 ساعته وروسته پوځ وویل چې دغه هوایي ډګر بیرته پرانیستل سوی، خو د دغې امنیتي اندېښنې په باب یې نور توضیحات ورنکړل. د ګرځندویانو یو سیمه ده چې د مصر سینا ټاپو وزمې ته نږدې ده، او هلته د جولای له درېیمې راوروسته چې په مصر کې پاوز ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لرې کړ، شخړې روانې دي. د جولای په میاشت کې له سینا د ایلت په شمال کې پر غونډیو یو توغندی هم لګېدلی و. راپورونه وایي په یمن کې د امریکا د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 12 تنه سختریزې وسلوال وژل سوي دي. پرونیو بریدونو په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې غړي په نښه کړل. دوه تازه بریدونو د یمن په جنوبي ولایت حضرالموت ولایت کې ځینې سیمې په نښه کړې چې شپږ سختریزې وسلوالې ووژل. تر دې مخکې شپږ تنه وسلوال په ورته برید کې په مرکزي ولایت مارب کې وژل سوي وه. د یمن پوځي چارواکو د نوم د نښولو په شرط ویلي د بې پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې سایت په نشه سی ویری. د جولای له 28مې راهیسې په یمن کې د ډرون بریدونو څلور دشتنه مشکوک سختریزي وسلوال وژلې دي. دا بریدونه وروسته تر دې کېږي چې امریکا د احتمالي تروریستي بریدونو ګواښونه ترلاسه کړل، او په دې پسې په منځني ختیځ او افریقا کې خپلې ډیپلوماتیکې ادارې وتړلې. امریکا او بریتانیا په یمن کې هم له سفارتونو خپل کارکونکي ایستلې دي. ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په نړۍ کې د خپلو یو شمېر ډیپلوماتیکو ادارو د تړلو په اړه او د امریکا او روسیې د اړیکو په ارتباط ځوابونه وایي. ولسمشر اوباما پرون په واشنگټن کې د یونان له صدر اعظم سره تر خبرو اترو وروسته خبري غونډې ته د پورته یا د سویو موضوعاتو په اړه معلومات ورنه کړل، او څرګنده کړه چې د روسیې له ولسمشر سره د دوه په دوه نه لیدلو په اړه به د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ چرشمې پورز د روسیې له ولسمشر سره د اوباما د مخامخ لیدو د پروګرام د لغوه کېدو اعلان وکړ، او علت یې دا یاد کړ چې ولې روسیې د امریکا د استخباراتو یو کارکونکي ایډوارډ سنوډن ته پناه ورکړې ده. تمه ده چې په نننۍ خبري غونډه کې په منځني ختیځ او افریقا کې د امریکا تر شلو د ډیرو ډیپلوماتیکو ادارو د تړلو په اړه پوښتنې وسي. دغه ادارې د تروریستي ګواښونو له کبله تړل سوي دي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. په راپورونو کې درته وایي چې نړیوال بانک له افغانستان سره د لسګونو میلیونو ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. د سولې عالي شورا وایي چې په تیرو څو میاشتو کې له طالبانو سره
پاریس کې مثلا مذاکرات وشول، دغه مجلس کې زه هم حاضر وم، طالبانو ورونه نمایندګان هم حاضر وم، مولوی صاحب شهاب الدین دلاور، مولوی صاحب نعیم.
سیاسي اپوزیسیون وایي افغان دولت په تیرو 12 کلونو کې روښانه تګلاره نه درلوده.
د افغانستان حکومت ډېر نهوسانی او مخکښي برخورد کړی دی. د ګاونډیانو سره په روابطو کې، د سیمې د هیوادو سره په روابطو کې،
د اختر په مناسبت د زابل له ځوانانو سره هم خبرې کوو.
د زابل اوسیدونکو څنګه ورته نه دسې د اختر په رارسېدو سره د خپل ورور مسلمان ورور سره په زړه کې کینه لمنځه وباسي.
نور مسئله هم تیرو یو کلی زر ژغونه په همدې خبرونه کې ووري، ورپسې یو بحث هم اوریدلی سي. نړیوال بانک له افغانستان سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه، او څرګنده کړه چې دغه پیسې به تر ډیره پر دی ولګول سي چې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونې وهڅوي. په داسې حال کې چې نړیوال بانک له افغانستان سره په راتلونکي کې د بهرنیو د مرستې احتمالي راکمېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. سویډن ویلي دي چې له افغانستان سره به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د 15 کلونو په مخه هر کال له دغه هیواد سره 130 میلیونه ډالر مرسته کوي. تفصیل احمد شیبرس خبري.
د نړیوال بانک نړیوال پراختیا ادارې له افغانستان سره 50 میلیونه امریکایي ډالر وړیا مرسته منزور کړه. ټاکل شوی چې دا پیسې په مختلفو پروژو ولګول شي چې په هغو کې د پانګونې لپاره د شچا پیریال برابرولو مسله یاد شوې ده. څو د بهرنیو د پانګونې له زیاتېدو سره دې ته زمینه برابر شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د نړیوالو وړیا مرستو له اړتیا ووسي. نړیوال بانک وایي چې د دې پیسو یوه برخه به د سی افغانستان ته وسپاري، او بله برخه به یې د روان میلادي کال په وروستیو کې ورکړي. بل لور ته د سویډن حکومت وایي چې د افغانستان به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هر کال له دغه هیواد سره 130 میلیونه ډالر مرسته کوي، او په دې ډول به خپله اوسنۍ کلنۍ مرسته څه باندې 40% زیاته کړي. د سویډن د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر ګونیلا کارلسن د پنشن بې پورز وویل دا مرستې به له 2015 کاله تر 2019 کاله له افغانستان سره وشي. د سویډن حکومت څرګندوي چې د دوی مرستې به په افغانستان کې یو برخه خلکو ته د کارموندنې لپاره ولګول شي. د نړیوال بانک د روسي رپورټ پر اساس په افغانستان کې هر کال له 400,000 تر 500,000 پورې د کار ځوانان زیاتیږي، نو له افغانستان سره د بهرنۍ مرستې د احتمالي کمیدو په نتیجه کې به د دغه هیواد اقتصادي وده نیمایي ته راټیټه شي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې افغان حکومت ته به د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو سره اقتصادي فشار نور هم زیات شي، او اوس هم د دې هیواد کلنۍ مالي بودیجه تر ډیره بریده د نړیوالو تمویلونکو پر اوږو بار ده. د نړیوال بانک د 50 میلیونه ډالر مرستې په اړه چې 54 میلادي کال یې افغانستان ته ورکوي، د افغانستان اقتصاد وزارت ویلي دي چې دوی به د دې پیسو څارنه وکړي چې څرنګه او چیرته مصرفی شي، څو ډاډه شي چې دا مرسته پر ځای لګول شوې ده. مخکې نړیوال بانک د کابل بانک د قضیې لپاره د یوې مودې په مخه له افغانستان سره مرستې بندې کړې وې، او ویلي وو چې تر هغو به له افغانستان سره مرسته ونه کړي چې په کابل بانک کې د 300 میلیونه ډالرو د درغلۍ قضیه نه وي معلومه شوې. افغان حکومت د دې پیښې په تړاو یو شمېر مسؤول کسان زندانی کړي دي، او هڅه کوي چې د کابل بانک ضایع شوي پیسې بیرته سره راغونډې کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تاییدوي چې په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو او د دوی د استازو ترمنځ په دې وروستیو میاشتو کې انفرادي ملاقاتونه سوي دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې دغه ملاقاتونه له هغو طالبانو سره سوي چې په دوی کې ډېر محبوبیت لري او له دوی سره همکار دي. له ښاغلي فوزي سره اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د دغو ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړي.
دا هڅه روانه ده چې طالبان ورونه سره تماس ونیول شي او هغوی قانعي شي چې دا رسمي مذاکرات پیل کړي. تر اوسه پورې رسمي مذاکرات نه دي ترسره شوي، البته انفرادي مذاکرات په انفرادي ملاقاتونه شوي دي په مختلفو ځایو کې شوي دي. په پاریس کې مثلا مذاکرات وشول، په هغه مجلس کې زه هم حاضر وم، د طالبانو ورونه نمایندگان هم حاضر وو، مولوی صاحب شهاب‌الدین دلاور، شاو مولوی صاحب نعیم. همدې ته ورته په اماراتو کې، په عربستان سعودي کې، په افغانستان کې دغسې انفرادي لیدنې کتنې ترسره شوي دي.
فوزي صاحب، دغه وروستي ملاقاتونه څه وخت شوي؟ آیا د روژې په میاشت کې هم داسې کوم ملاقات شوی چې هلته د طالبانو استازي او د سولې عالي شورا استازي مخامخ سره کتلي؟
مشخص ملاقات یا لیدنه کتنه باندې خبر نه یم، خو دومره ویلی شم چې دغه د عمرې د روزي په میاشت کې ډېر ورونه د طالبانو هم هغه ته راځي، عربستان سعودي ته زم دې لپاره. نو زه فکر کوم چې دا ملاقاتونه به ترسره شوي، ولې داسې مشخص چیرې شوي، چا سره شوي، په دې څه کې معلومات نه.
دغه ملاقاتونه چې شوي حتما تاسو په جریان کې، په کومو مسایلو تر ډېره خبرې شوي او طالبان څومره دې ته حاضر دي چې په کابل کې یا په افغانستان کې د سولې لپاره راشي او خبرې پیل کړي؟
نو زه فکر کوم د سولې لپاره خو دواړه طرفه علاقه مندې لري. افغانان هم د دې وطن بچیان دي، سوله غواړي، د وطن تعالی غواړي. نو دغه علاقه مندې د دې باعث ده چې لیدنې کتنې وشي او دې ته تشویق شي رسمي مذاکرات پیل کړي. دغسې انفرادي مذاکرات خو مثبته پایله نوره نه لري، مثبته پایله یا هغه پایله چې هغه نتیجه ورکړي او یو حل ته ورسي هغه رسمي مذاکرات. نو دغه کوششونه همیشه چې لیدنې کتنې شوي دي، هغو ورونو ته د سولې په ضرورت او له دغه فرصتونو نه د ګټه اخیستو مشوره ورکړل شوې ده او ورڅخه غوښتل شوي دي چې دوی باید د مذاکراتو له لارې افغانستان مسله حل کړي.
فوزي صاحب، هر کله چې د سولې عالي شورا له طالبانو سره د انفرادي ملاقاتونو خبر ورکوي، بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ملاقاتونه ردوي.
خو ما هم تاسو ته وویل چې زه زم داسې وایم چې رسمي لیدنې کتنې چې طالب دي، د طالبانو ته نمایندګي رسم موږ سره خبرې کړي، ملګرو سره دا خبره خصوصي ده. ما هم دغه وویل دوی هم شاید مطلب همدای چې رسمي مذاکرات نه دي ترسره شوي.
یعنې تاسو وایي هغو کسانو سره ملاقات شوی چې هغوی پخوا طالبانو، اما اوس د طالبانو نمایندګي نه کوي، هدف همدا ده؟
زه فکر کوم چې په دغو کسانو سره چې ملاقاتونه په تیرو میاشتو کې ترسره شوي دي، هغوی خپله له طالبانو سره بالحد بالفعل همکار دي او ورسره دي. همداسې شخصیتونه دي چې په هغوی حساب کې له داسې خلکو سره هڅه شوې ده کوشش کوي د ملاقات وشي.
د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي وو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د حکومت سیاسي اپوزیشن او ځینې کتونکو وایي چې افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې په ملي او نړیوالو مسایلو کې روښانه سیاست نه درلود. دوی انتقاد کوي چې افغانستان تل د خپلو ستونزو د هواري لپاره نړیوالې ټولنې ته مراجعه کړې ده او په دې برخه کې ابتکارانه عمل نه دی کړی. دا چې افغان حکومت په دې برخه کې څه نظر لري، قسیم سلمل به په خپل رپورټ کې راته وایي.
د حکومت یو شمیر سیاسي اپوزیشن په دې باور دي چې افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې د ځینو ملي او نړیوال مسایلو په اړه ډول ډول سیاست درلود او د یوې ځانګړې تګلارې پر رامنځته کېدو کې ناکام و. د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي چې افغان حکومت باید په تیرو 12 کلونو کې د متقابلو ګټو په نظر کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې یو روښانه تګلار رامنځته کړې وای. د یاد ګوند مرستیال موین مرستیال لازادي رډو سره په خبرو کې په تیرو 12 کلونو کې نه یوازې په کورونی مسایلو کې بلکې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغان حکومت سیاست ناکام و بله.
متاسفانه هم د سیمې د هیوادو په وړاندې، هم د افغانستان د قضایاو په وړاندې چې په آنی او فوري ډول پیښ شوي دي، د افغانستان حکومت ډېر نوسانی او مقطعي برخورد کړی دی. د ګاونډیانو سره په روابطو کې، د سیمې د هیوادو سره په روابطو کې، د افغانانو لپاره د خیر حکومت راوستلو په اعتبار باندې، د امنیت ته تامین په اعتبار باندې، په ټولو شکلونو کې یو ناکام حکومت.
د شغلي مرستیال په باور افغان حکومت باید له یو بل سره د مخالفو هیوادونو اړیکو ته په پام په یو وخت یو شان اړیکې رامنځته نه کړي. نوموړی له امریکا او ایران سره د تړونونو لاسلیکولو ته اشاره وکړه چې په خبره د امنیتی، سیاسي او اقتصادي پلوه افغانستان ته زیان رسولی سي. کتونکي وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان په اړه ډېری نړیوالې غونډې جوړې شوې دي، خو افغان حکومت هیڅکله په دې برخه کې د پام وړ ابتکار نه درلود. یو له دې نړیوالو غونډو څخه په 2011 میلادي کال کې د استانبول غونډه و چې پکې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د سیمه ییزو هیوادونو پر همکارۍ بحثونه او پریکړې وسوې. د غرض د افغانستان په اړه د بون، توکیو، پاریس، لیسبون، شیکاګو او داسې نور کنفرانسونه هم د یادولو وړ دي چې پکې له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره په نور برخو کې هم بحثونه او ژمنې شوي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغانستان کولای سول د نړیوالې ټولنې له پراخ حضور څخه د خپلو ګټو لپاره استفاده وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی سید اسحاق ګیلانی هم ورته نظر لري.
مجبوریت
دو ډوله اړتیاوې، یو د افغانستان اقتصادي اړتیاو چې نړیوالې ټولنې ورسره خپل مرستې وکړي، خو نړیوالې ټولنې هم موږ ته اړتیا درلوده ځکه چې افغانستان د نړۍ د تروریزم په مرکز بدل شوی و او نړیوال په دې ډاډه شوي و چې که په افغانستان کې یو داسې حکومت چې په خپلو پښو ولاړ وي رامنځته نه شي، نو بیا به هم دوی له ستونزو سره مخامخ شي. دا د افغانستان حکومت و چې وی نه شو کړی له همدې ښو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او خپل ملک آرام.
د شغلی ګیلانی په خبره افغان حکومت باید په تیرو 12 کلونو کې د امریکا لملاتړ څخه په ګټه اخیستنې له گاونډي هیوادونو سره خپل ستونزې هواري کړي وای، ځکه د په خبره گاونډي هیوادونو تل د افغانستان له مجبوریتونو څخه په خپل ګټه کار اخلي. خو حکومت بیا په تیرې باندې یوې لسیزې کې خپل بهرنی سیاست روښانه او د متقابل ګټو پر اساس بولي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی په اړه وای،
دولت افغانستان در 12 سال گذشته
د افغانستان دولت توانیدلای چې په تیرو 12 کلونو کې له ګاونډیو د سیمې له هیوادونو او خپلو نړیوالو متحدینو سره نږدې او ګټورې اړیکې رامنځته کړي او صادقانه سیاست خپل کړي. داسې اړیکې چې لومړی خپلې ملي ګټې خوندي کړي او په دوهمه قدمه کې د خپلو ګاونډیو سیمې او نړیوالو متحدینو ګټې په پام کې ونیسي.
د موسازی په خبره افغانستان تل د خپلو ګاونډیو ګټې په پام کې نیولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه هم همدا تمه لري. اخوای شمیر کتون کې په دې باور دي چې د افغانستان اقتصادي اړتیاو د هیواد د خپلواکه بهرني سیاست له درلودو څخه محروم کړی دی. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د خپلو ګټو پر اساس د لری او نږدې هیوادونو د ګټو په پام کې نیولو سره یو مشخص سیاست غوره کړي.
موږ باید هم خپلې ګټې په پام کې ونیسو او هم د نږدې او لرې هیوادونو ګټې په پام کې ونیسو. په همدې سیاست سره موږ کولی سو یو ځای ته ورسیږو، خو یو اړخیز او مقطعي سیاست نه سي کولی زموږ ستونزه حل کړي.
په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پر اتاک سره د هیواد د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره بیساري اړیکې ټینګې کړې. له امریکا، برېټانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا، هند او یو شمېر نور هیوادونو سره ستراتیژیکې اړیکې لري او له امریکا سره د ستراتیژیک امنیتي سند په اړه هم درې پړاو خبرې ترسره شوي. خو د سیاسي کتونکو په باور افغان حکومت نه دی توانېدلی چې له همدې اړیکو څخه د خپلو کورنیو او بهرنیو ستونزو په هوارولو کې لازمه ګټه پورته کړي او همدا علت دی چې د دوی په خبره له هم افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نورو ستونزو سره مخامخ دی.
د اختر په شپو ورځو کې به تاسې د خپلو سیمو په رواجونو ښه خبر یاست. ځینې ځوانان پکې هګۍ جنګوي، ځینې ملي او اتڼونه کوي، او ځینې نور بیا په دغو ورځو کې له ځانه مرور ملګري پخلا کوي او زړې یارانې تازه کوي. راځئ د زابل له ځوانانو واورو چې دوی په دغو ورځو کې څه کوي او له نورو څه تمه لري. سید شاه سقیم له څو تنو سره خبرې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم احسان الله ده. زابل ولایت اوسیدون د زابل ولایت اوسیدون کې بیل دودونه لري. سهار وختي مسجد ته ځي، چای خوري او بیا ډوډۍ خوري، بیا د عیدګاه لمانځه ته ځي. د عیدګاه لمانځه څخه شرال نو بیا د خپل خپلوانو کره د مبارکۍ لپاره ځي. او دودیزې میلې لکه هګۍ جنګول، خصوصا غیر نیون، په زابل ولایت کې ډیر دود ده. او په ځینو ولسوالیو کې آسونه هم ځغلول کېږي. له خلکو څخه مې غوښتنه دا ده چې دغه ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړي.
په زابل کې خو نو داسې دي د از غلوونه ده، غیژ دی، اگی چنگونی دی، ټوپ ډنډا ده، دا غانه نوی لوبي د سپټ پټانه ده، درنه خد ده، دا سنوري لوبي دی چې د زابل ځوانانو خپل سر باندې ګرمي. دا د اختر پښپو کې تقریبا د اختر یعنی درې ورځې کله کله دوام وکي، 15 پر ورځې هتا تر لسمی د اختر پورې د لوبي تر سره کیږي.
زمانو خادین په زابل ولایت کې ځینې همدلته د کور کارونو سره سموي او د میلمانه د لپاره تیاری نیسي. هغه ته د اختر مبارکي وایي او بیا وروسته راځي. کله چې ځوانان وي هغه کوم بوډاګان یا سپین ږیري په کورو کې دي، هغه ته ورځي اول هغه ته د اختر مبارکي وایي. د نور اخترو په فکر کوو دا اختر خوشحالي زیات زین لري. دې اختر ته زیات خلک خوشحاله دي، په دې خاطر سي یو خو انشاءالله امنیت ته د زابل اوسیدونکو سمدا ورسنه ده سي دا اختر په رارسېدو سره د خپل ورور مسلمان ورور سره په زړه کې کینه لمنځه وباسي.
د هند حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د پاکستان پوځ تورن کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې پر هندي ځواکونو حمله کړې ده. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه خبري.
د هند د دفاع وزیر خبرداری ورکړې چې په کشمیر کې پر هندي ځواکونو د پاکستان د پوځ وروستۍ حمله به د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو د ښه کولو هڅې زیانمنې کړي. د هندي مقامات په وینا د سې شنبې ورځې په دې حمله کې 15 هندي سرتېري د یو کمین په ترڅ کې وشل شول. اے کے انتونی پائن حال کے پاکستان سره پر پورا د سختو پوزی اقداماتو یادونه هم وکړه. خاغلی انتونی د هند پارلمان ته ویل اوس دا ښکارا شوې ده چې د پاکستان مسلکی ځواکونو دا حمله تر سره کړې ده. د هند دفاع وزیر ویل د دوړو هیوادونو ترمنس د کنټرول لائن په اوګدو کې پاکستان د هند ضد وسلوالو سره هر اخیزه مرسته کړې او په کراتو د پاکستان پوز هم مستقیمه مداخله کړې ده. د هند دفاع وزیر دا تون عکس العمل وروسته له هغې ښودلی چې په نوې ډیلي کې د هند د حکومت اپوزیسیون د پاکستان د پوځ د حملې پر وړاندې د هندي مقاماتو پر عکس العمل سخت انتقادونه وکړل. د هند دفاع وزیر وړاندې ویلي دا پیښه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې اغیز وکړي او هند له پاکستان سره پر پوله نوي تدابیر نیسي. بل لور ته په یو تازه تحول کې پاکستان پر هندي ځواکونو تور لګولی چې په سرحدي سیمه ټاټا پانی کې نن په ډزو کې یو ملکي پاکستانی تباه ژوبل کړی دی. په داسې حال کې چې د کانګرس ګوند په مشرۍ د هند حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کړې، د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د چهارشنبې په ورځ ویل موږ نه غواړو داسې وضعیت رامنځته کړو چې د هند امنیت او سولې ته ضربه ورکړي. اخوا بیا پاکستان په کشمیر کې پر هندي ځواکونو د سې شنبې ورځې په حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی. پاکستان او هند تر اوسه په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده چې دوی په لانجمنه سیمه کشمیر کې شوې دي.
د ایران په لسګونو سیاسي بندیانو د امریکا له ولسمشره غوښتنه ده چې له ایران سره اړیکې شکړي. دغو بندیانو په یولی کې چې بارک اوباما ته لیږلې ویلي دي چې بندیزونو ایرانیان ځپلې دي. د ازادي راډیو د خبر څنګه رپورټ له احمد شبر څخه خبري.
د ایران تر 500 ډیرو سیاسي نویو او پخوانیو بندیانو د امریکا ولسمشر ته یو لیک استولې دي. په دې لیک کې دغو زندانیانو له بارک اوباما څخه غوښتنه دي چې د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني له انتخابېدو سره د تلار هواره شوې ده چې تهران او واشنگتن د تفاهم یو نوی فصل پرانیزي. په لیک کې له بارک اوباما څخه غوښتل شوې دي چې له دې فرصت استفاده وکړي او هغه بندیزونه چې لویدیز پر ایران لګولې دي هغه لغوه کړي. همدارس له هغو نورو هڅو لاس واخلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د ګټورو خبرو د پیلېدو مخه نیسي. دا لیک وروسته تر دې خپور شو چې تیره اونۍ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو سند تصویب کړ. په دې سند کې پر ایران د نویو او سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه شوې ده. ټاکل شوې ده چې دا سند وروسته تر هغه عملي شي چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا مشرانو جرګه هم تایید کړي. د ایران د زندانیانو په لیک کې د ایران د محصلانو د پخوانی مشر عبدالله مومنی لاسلیک هم شته. په دې لیک کې خبرداری ورکړل شوی دی که چیرته پر ایران د فشار راوستو سیاست دوام وکړي نو اکثر ایرانیان به په دې باور شي چې امریکا د دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري نیت نه لري. په لیک کې لولو: ښاغلی ولسمشر باراک اوباما، موږ په دې باور یو چې هغه وخت را رسېدلی دی چې د بندیزونو ځای داسې هڅې ونیسي چې د ایران د اتومي پروګرام لپاره جوړ جاړي ته لاره هواروي. په دې لیک کې د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني داسې سیاستمدار معرف شوی دی چې د خبرو اترو او ګټورو تماسونو پلوي کوي. په لیک کې همداراز راغلی دی چې کومو کسانو چې روحاني ته رایې ورکړي هغوی په حقیقت کې په ایران کې په ټولو سیاسي برخو کې د بهرني سیاست په ګډون د رښتونې بدلون غوښتونکي دي. په خط کې د امریکا د ولسمشر له ادارې او د ایران له نوي حکومت هیله شوې ده چې د باور د پیدا کولو او ګټورې ډیپلوماسۍ لپاره له ټولو شته امکاناتو ګټه پورته کړي. د ایران نوی ولسمشر هم د لوړي په مراسمو کې وویل چې تهران د خپل اتومي پروګرام پر سر له واشنگتن سره جدي خبرو ته چمتو دی. د روحاني د دې خبرې په جواب کې واشنگتن ویلی وو که چیرته ایران غواړي چې په جدي او رښتونې بڼه د خپلو حساسو اتومي فعالیتونو په برخه کې خبرو ته حاضر وي، لې وداسې شریک سره به مخامخ شي چې دې خبرو ته لیواله دی. امریکا او متحدان ایران تورنوي چې د اتومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي او ایران وایي چې د اتومي انرژي د ترلاسه کولو په تکل کې دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اصل کې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وژل شوی، خو د یو شمېر امنیتي کارپوهانو په نظر د بن لادن له وژل کېدو سره د القاعده شبکې فعالیتونه لږ سوي نه دي، بلکې دغه شبکه اوس د نړۍ په یو شمېر هیوادونو، منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ودې په حال کې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله جزئیات له فراه هیواد څخه خبري.
د القاعده بنیادي مشرتابه اوس هم سخت تهدیدونه پېښولای شي. کارپوهان وایي د القاعده شبکه پر هغه خپل پخوانی حال نه ده پاته، بلکې د سپتمبر د 18 نیټې له ترورستي بریدونو څخه وروسته ډیره فعاله او د القاعده مشرانو خپل شبکه یا جال د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې خپور کړي او فعالیت کوي. د القاعده مشر اسامه بن لادن وړمکال په اوړي کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د باراک اوباما په امر د امریکایي قومندو په حمله کې ووژل سو. د باراک اوباما اداره اوس د القاعده شبکې د قومندې مرکزونه د دغه شبکې په خواني سایه ګڼي چې ډېره پکه سوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سشنبې په ورځ وویل چې د القاعده شبکه تر ډېره لمنځه تللې ده. خود کارپوهانو په وینا د اوباما ادارې لخوا تیره اونۍ په منځني ختیځ، افریقا او آسیا کې د امریکا د 19 ډیپلوماټیکو مرکزونو د تړلو اقدام او په یمن کې امریکایي سفارت له غیر ضروري پرسونل څخه خالي کول د هغوی له دې خبرې سره توپیر لري چې وايي القاعده تر ډېره ځایه ماته سوې ده. د امریکا استخباراتي مقامات وویل په دې ورستوي کې د القاعده مشر ایمن الزواهری یو ټلیفوني پیغام اوریدلې دی چې د یوې لوی ترورستي حملې د طرح په اړه خبرې کوي. د اسامه بن لادن ځایناستي ایمن الزواهری د 2001 میلادي کال دسمبر په میاشت د القاعده شبکې د غړیو د غیر متمرکز کېدو پلان اعلان کړ چې د القاعده د بقا لپاره باید ټول غړي د نړۍ په مختلفو سیمو کې خپاره سي. فعلاً د القاعده مهم مرکزونه او مشران د عراق او سوریه په ګډو پولو، شمالي افریقا او په تیربیا یمن کې د ودې په حال کې دي چې د امریکا لپاره ډېر جدي خطر پېښولای سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د کارپوهانو له قوله لیکي شایي د القاعده سیمه ییز مرکزونه په مستقیمه توګه له الزواهری څخه د فعالیتونو قومانده نه اخلي. هغوی ډېر لږ د عملیاتو، جګړو او پیسو شریکولو په اړه یو له بل سره هماهنګي کوي، خو د القاعده شبکې خپل ماموریت تر هغه ډېر غځولی او پیاوړی کړی دی چې څو کاله وړاندې و. جورج واشنگتن پوهنتون کې د امنیتي مطالعاتو د څانګې رئیس بروس هوفمن په وینا حتی که د القاعده مشرتابه القاعده یزم رد کړي او وجود ونه لري، خو دغه حرکت او دا ایدیالوژي به دوام ولري او نوی پیروان به پیدا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین پساکی د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا او روس له هغه چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده لوړپوړي غړي په نشه کړل، په یمن کې هم د القاعده شبکه ساري. فساکي وویل، موږ په خپل وړاندې د چیلنجونو په اړه بې خبره یا ساده نه یو. موږ پوهیږو چې له اوس هم زموږ په وړاندې چیلنجونه او ستونزې شته. نوموړي زیاته کړه، هغه ځایونه چې زموږ تر سر لاندې دي هلته مو د القاعده شبکې په وړاندې خپلې هلې ځلې زیاتې کړي دي.
تاسی ازادي رادیو ته واجیاس په څو شیبو کې یو کلی زر ژغونه په پروګرام اوریدلی سي. ورپسې یو بحث هم درته لرو، خو وسته مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د سویډن حکومت ویل افغانستان سره به خپل مرسته له 2015 تر 2019 میلادي کلونو تر 40% زیاته کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر دیدر ریندرس له افغان پولیسو مننه وکړه چې د دغه هیواد یو تابعه له برمته کېدو وژغوري. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې دوه وزیران په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. په ایران کې تر 500 ډیرو پخوانیو او نویو سیاسي زندانیانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه کړې ده چې له روسي فرصت استفاده وکړي او له ایران سره خړپړ اړیکې شکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټاکل شوی د فلسطینی او اسرایلی مرکچیانو ترمنځ مستقیمه خبرې اترې د اگست پر 14 په بیت المقدس کې بیا پیل شي. د سری بهيري پر غاړه پیلیت اسراهیدزی کې امنیت ته د اندېښنې لپاره اسرائیل خپل هوایي ډګر د لنډې مودې لپاره پرون وتړه او بیرته یې پرانیست. راپورونه وایي په یمن کې د امریکا د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 12 تنه سختریز وسلوال وژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په نړۍ کې د خپلو ځینو ډیپلوماټیکو ادارو د تړلو په اړه او د امریکا او روسیې د اړیکو په ارتباط ځوابونه وایي. اوس یو کلی زر ژغونه ډرامه وري. ورپسې نسیم شفق له ځینو حقوقي کارپوهانو سره یو بحث وړاندې کوي.
یو کلی زر غاګونه.
خوګو ریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې ځوانانو د سلطان د ژوند په سر د برق جوړولو نیت کړیو. راځي اوس وورو چې د دې ژوند څخه به د برق لپاره کار واخیستل شي او کنه.
زری بدمشه چې سبا شي غم پیدا شي.
ولی وا خدای دادا، غم دی خدای نه پیدا کوي.
ملنګ ریختیا وایي، بیا څه خبره ده؟
جمله زره دی بدمش استا سلطان ما مام دی دیوال سورې دی سار په یو خو یو ماخام په بل خو.
سلطان ما مام بیا څه کړی خدای دادا؟
مونږ ته ویلی و چې په ځان د بډای منو لګو. اوس مې چې قتل کلیوال راټول کړی او ځان دې ته پال راوړی.
ولا جمیله دا کار ونه شو. په ټول کلی کې مډنډوره ګډه کړه چې باغ جوړو او اخر داسې شو. اوس به په کلی کې پټمخ ګرځو.
پټمخ به ولی ګرځو مالنګا؟ تر ازه چې ورشو سلطان ماما سره له نږدې نه خبرې وکړو چې په زړه کې څه دي.
زړه دې بدمشه لا تک ته حاجت نشته. سلطان ماما مې د همدې چنارو ته راغوښتی، خو ولی جان نه ښکاري. هغه پسې مو څوک نه دي لیږلي.
مالنګ ورپسې کور ته ورغلی و، ورته ویلي و چې زه وزګار نه یم.
په هغه باندې پرون ستا د مشورې خبره داسې بده ولګېده لکه د ټوپک ډز. تر اوسه یې غصه نه ده سړه شوې.
بیا دې نو په ځان خوله ولګوي. زه دې بدمشه چې غصه یې سړه شي.
السلام علیکم زنانو.
وعلیکم سلام سلطان ماما، په خیر راغلی. ته راشه کنه چې خدای داد موږ له یو خبرې خبر کړو.
له کومې خبرې نه؟
وایي چې ژندې ته دې پل راوړی.
کلیوالو مجبور کړم، ویل چې موږ پورې کلي ته غنم نه شو وړی.
نو موږ خو نن دلته راټول شوو چې د برق لپاره پیسې راټولې کړو.
پیسې راټولې کې زه خو له خپلې خبرې نه یم اوښتی.
رښتیا؟
له یو 500 کسانو ما هم پیسې درته راټولې کړي، خو خدای داد مې نه خبرو. ما ویل پرېږده چې څه کوي.
هجرو دې باد موشه سلطان ماما، بیا له ما سره داسې ټوکې ونه کړي.
ښه سمه ده، خو تاسې دا ووایه چې څو افغانۍ مې راټولې کړي دي.
موږ هم لږې لږې پیسې له ځانه سره راوړي دي، خو د کلی له مشرانو ملا تر اوسه نه اجازه اخیستې او نه پیسې.
د کلی د مشرانو کار دی په سلطان ماما، خو که تاسې په خپلو کې بې اتفاقه شئ نو یو کار هم ګوره نشي کولی.
د ولی جان خبره کوي سلطان ماما؟
هو جمیله، هغه مو تیره ورځ خفه کړی دی. هغه ګوره له تانه په عمر کې مشر دی.
مشر به وي خو په سر کې یو مسکال عقل هم نشته، ځکه ترې په عمر کشر یم خو په عقل ترې مشر یم.
داسې خبرې مه کوه لیونیه، خپل عقل او پردی دولت هر چا ته ډېر ښکاري. چې هر څنګه وي تاسې به د ولی جان کور ته ورځئ او هغه به راپخلا کوئ.
گل پری خوری تا جام را کچ دا منگای ڈکم را کا
توله پچمنګل دکې زار لختي لتا نه خدای خوان فلا پکې وګورلی
کا ښه ځبس کې فریګ دی دا خبرې ما ستاسو سر جمیل کوي ولا په وهلی ده خو ګوره چې په زمي پرې نه کوي
سلافه دې ورته وهلی ده
ورته ویلې مې دی چې زب په ګدار کې لنجونو نه پیسې راټولې کم شفیقی ته څنګه کوې د برق د پاره به پیسې ورکوې که نه
خو به د پیسې ورکوو دا خو د سړو کار دی دا به هغوی ته پرېږدو
ولې یوازې د سړو کار دی په دې کې خو ښځې مرسته کولی شي ځکه موږ هم په کورونو کې له برق نه کار اخلو او لاس مې پرې سپک دی
هو که د شپې رڼا وي زه کولی شم چې ډېره خامک دوزي وکم او یوه غاړه په یوه شپه کې خلاصه کړم هغه هم پرته له دې چې سترګې مې د لاټین په رڼا خرابې شي
هو که برقې زم جامې په برقي ماشین ګنډم او د خرڅولو لپاره د یوې جوړې په ځای دوه درې جوړې تیاروم
رښتیا دا موبایلونه به د موټر د بطرۍ په ځای په برق چارجېږي
ولې به نه چارج کېږي موبایلونه هم په برق چارجوو
بل دا چې په برق به ګرځو په برق به خاندو په برق به ژاړو او په برق به ویده کېږو په برق به ویښېږو
له خبرې نه ملنډه مه جوړوئ
نه نه ټوکه مې وکړه برق رښتیا هم چې زموږ کارونه اسانه کوي
بله دا چې که موږ پیسې ورکړو نو سړو ته به مو سترګې جګ وي احسان به یم نه وي راباندې هغوی به پوه شي چې موږ هم په غټو کارونو کې ورسره مرسته کولی شو
ښه نو شفیقه به اوس له موږ ټولو ډېرې پیسې ورکوي ځکه خاوند یې بلا پیسې لري ګرجوره کلا یې له خزانو ډکه ده
ګل پری تا زموږ خزانې چېرته لیدلې چې داسې وایې د څه شي پیسې
بس که شفیقې په خولې پورې به خاورې نه موکې چې زه ګل پری او د کلي ټول نجونې پیسې ورکوو له تا نه خو به یې په زوره واخلم
زور ته حاجت نشته زر لښتې د برق لپاره به مې د سرو زرو نتکۍ خرڅه کړم
سلام علیکم اکرم خان کاکا
وعلیکم سلام جمیله بچو ستړی مه شي مېلمه ته مه ستړی مه شي
خیر اوسې اکرم خان کاکا اکرم خان کاکا لکه چې چرګان درته تخم په پټي کې نه پرېږدي
نه کنه دې چرګانو خو زه پوزې ته راوستیم عادي بیا راغلی کړی د قلبیانو لپاره مې لږ جوار کړی دی خو چې پیره یې ونه کړم نه یې پرېږدي
اکرم خان کاکا دا د شولو پاڼې دې زیړې شوي نه دي
او زیړې شوي دي خدای دا ته مې وویل چې اوبه یې کړه خو په هغه بدبخته د چا مینه نه ابادېږي سر په یوه او په بله وګږدي ایله یې نن پرې اوبه کېښودې
خدای داد ملامت نه دی هغه ته ملنګ سوال کړی و خپل وار یې هغه ته ورکړی و کاکا
نو نن د چا وار و
نن بیا ملنګ خپل وار خدای داد ته پرېښود او پټي په اوبه کړل
بس د لاوار دې خدای په ناس نه مړی ټوله شخړه هغه بدبخته جوړه کړې رښتیا جمیله دا مېلمه مې ونه پېژنده
دا مېلمه سعید نومېږي دا هم د دلاور له لاسه په زړه زخمي دی کاکا
سعید جانه ستا له دلاور سره څه شخړه ده
اکرم کاکا زه د مسافر ورور یم زموږ ورسره د ځمکې په سر شخړه ده
ښه ښه ته د مسافر ورور یې
او
ښه چې خفه نه شې ما کله نه وې لیدلی ځکه مې ونه پېژندې
نه نه هېڅ خبره نه ده کاکا زه په ښار کې اوسېږم ځکه تا نه یم لیدلی
اکرم خان کاکا د سید له تا سره کار دی ما ته ویل چې اکرم خان کاکا ته مې ورولا
ښه هر کله دې راشي راځئ چې دیرې ته لاړ شو
نه اکرم خان کاکا خیر اوسې دیرې ته به کوم بل وخت درشو
راځه زورهوره سبا به مسافر زما نه خفه یې
خدای دې آباد لره اکرم کاکا ما ته مسافر یو سوال ځواب سپارلی ویلې اکرم خان کاکا به درسره مرسته وکړي
د څه شي سوال ځواب ته خو یې ووایا که زما له واسه څه پوره وي نو ولې به مرسته در سره نه کوم.
مسافر لالا مې ویل چې د لاوار یو جالي خط جوړ کړی او په شاهدانو کې ستاسو نوم هم لیکلی.
هو
اوس له تا نه دا مرسته غواړو چې که یې ولسوالۍ ته وغوښتې نو هغه خبره ورته وکړه کومه چې رښتیا وي.
ښه اکرم خانه، څنګه رومیانو ته دې په ځیر ګورې؟ ترکاری ته دې چرت وهې او که زموږ په خبرو باندې غور کوې؟
د لاواره تاسې ته خو ما ځواب درکړ، که هوښیار یې نو په نیمه به پوه شوی.
د لاور خان لالا
نه یم وروره، ته غلی شه، د مشرانو په خبرو کې به ځان نه راغورځې. ګوره اکرم خان،
د لاواره ما خپل سر خوږوه او مه زما مغزه خرابوه.
ګوره که دا پیسې کمې وي د دې دوه برابره نورې به هم درته راوړم، خو ته زما دپاره په ولسوالۍ کې شاهدي ووایه.
بس چې خوله دې نور ونه خوځې، اکرم خان چاروای نه دی چې ته به یې په پیسو اخلي.
دلاور خان لالا، ما مخکې درته وویل چې دا وړۍ نه شړې کېږي.
دلاور په ژوند کې پاتې نه دی راغلی، که دا اکرم خان یوه سترګه ژاړي او بل یې خاندي دا شاهدي به وایي.
څه شی؟ ته دا خبره یو ځل بیا وکړه، په زوره شاهدي راباندې وایي؟
هو، دلاور یو ځلې سړی په خواږه ژبه پوهېږي، خو که په خواږه پوه نه شو نو بیا ورته په ورځې د اسمان ستوري ښیي. راځه نه یمه.
ځه لاس دې خلاص او توره دې تېره، زه به وګورم چې ته څومره زور لرې.
ګورو به.
دلاور خان لالا، تاسې دې ورسره خبره ترخه کړه.
زه پوهېدم چې په خواږه ژبه نه پوهېدم، زه مخکې مې دوه ځلې ورته راغلی
وو. اوس به څه کوو؟ که دا سړی شاهدي ونه وای نو ځمکه خو بلا ورپسې د جالکارانو په تور به مو زندان ځای شي.
ته چورت مه وهه نیمه، څه چاره به یې وکړم.
نه نه، ته همدلته ودرېږه دلاور لالا، د نن کار به سبا ته نه پرېږدو.
راځه اوس هېڅ هم نه کېږي.
ولې نه کېږي؟ له ګریوان نه به یې راونیسو او تر ولسوالۍ به یې کش کړو.
نه نیمه نه، دا د زور خبره نه ده، هوش خبره ده. د هوش؟
څنګه د هوش خبره ده؟
دلاور خان لالا دی ټول عمر د بل په اوږه ټوپک چلولی، د اکرم خان په وهلو خپل ځان نه بدناموي، یو بل څوک به ورته وګورم.
ښه چې داسې ده، نو بیا زه د دې کار دپاره ډېر ښه کسان لرم.
هغه څوک دي؟
پاس د ولسوالۍ د کلي تر څنګ اوسېږي، داسې د وچې خاماران دي چې یو ځل چا ته ټک ورکړ بیا یو دمګرم علاج نه شي کولی.
خیر بیا نو همدا اوس ورته زنګ ووهه. اکرم ای حسم، له دې ځایه زموږ خبر نه اوري.
ښه دا دی. دلاور لالا، موبایل مې ورک شو.
د ولې دومره ورخطا شوې؟ ه زما د موبایل نه ورته زنګ ووهه.
نه نه، غرق شوم، تباه شوم، برباد شوم.
ولې والکه، دا څه وایې ته؟
په هغه موبایل کې له ما نه یو ډېر خطرناک پیغام پاتې شوی و.
څه شی؟ خطرناک پیغام؟
گرانو اوریدونکو سلام او سهار مو بخیر. د یو کلی زرغګونو ډرامې د موضوع په اړوند زمونږ یو بل بحث ته خراغلاست. په دې بحث کې زه نسیم شفق ستاسو کور بیم. له هر څه مخکې تاسو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله اختر ولرئ. د یو کلی زرغګونه د ډرامې 15مه برخه مو واوریده. د همدې برخې د موضوع په اړه له خپل میلمه سره خبرې کوو. را سره میلمه دی د حقوقي چارو سیړونکو سمر سیرت. تاسو کولای شئ همدا اوس له موږ سره اړیکه ونیسی او خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 8 2 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 3. په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. هغه هم تاسو ته سلامونه او اختر مبارکي وایي. سیرت صاحب، بحث ته ښه راغلی او اختر مو مبارک.
مننه شفق صاحب، اختر دې تاسو او د ټولو کارکونکو د زده رادیو همدارنګه تاسو ټولو اوریدونکو دې مبارکي. ډیره زیاته مننه.
سیرت صاحب، کله چې پر یوې مسلې جنجال جوړیږي لکه څنګه چې په دې ډرامه کې هم د ځمکې پر سر د مسافر او دلاور خان ترمنځ جنجال جوړ دی او خبره محکمې ته رسیږي، په محکمې کې د شاهد موضوع څنګه ده؟ شاهد څومره اهمیت لري؟ سره کم دی
په مننه سره شفق صاحب، ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده چې په افغانستان په محاکمو کې که د حقوقي مسایل او مدني مسایل او که جزایي مسایل، شهادت چې دی دا ډیره یو مهم رول لري په افغانستان د قوانینو له مخه. شاهد په محکمه کې د یو موضوع لپاره چې کله شهادت ورکړي د هغې لپاره خاص شرایط باید پیشبیني شوي وي، قانون پیشبیني کړي دي. د هغې لپاره تسکیه موږ لرو، دوه قسمه تسکیه لرو چې یو علني تسکیه ده، یو بله سري تسکیه ده چې هغه باید وشي. شاهد باید څه رقم سړی، شاهد باید په دروغو باندې شهرت ونلري، او داسې نور شرایط ته د اسلام مبارک دین ورته پیشبیني کړي دي، او همدارنګه د افغانستان نافذه قانونو پیشبیني کړي دي. خو شهادت باندې یو موضوع ثابتېدای شي، یو د اثبات د دلایلونو په جزایي او حقوقي مسایلو کې هغه شهادت دی. خو د شهادت یا د شاهد هغه شرایط چې کوم قانون او اسلامي شریعت پیشبیني کړي، دا ډېر اړین دی او ډېر مهم رول لري.
بله مننه نصیر صاحب. د شهادت موضوع کې بیا ښځې او نارینه یو رنګه یا مساوي دي او کڅ فرق څه؟
نه شفق صاحب، دا فرق لري، هم د اسلام د مبارک دین له مخې فرق لري، او هم د افغانستان د نافذ قانون له مخې. لکه څنګه چې دو شاهدان، دو زنانه په یو نارینه باندې سابېږي په بعضې مسایلو کې، همدارنګه په شهادت کې هم دو ښځې د یو نارینه لپاره بسنه کوي، یا د یو نارینه په شکل باندې شهادت ورکولی شي، اعتدال باید وکسي. خو دلته بعضې استثناات شته دي چې د یوې ښځې شهادت هم حتی په بعضې مسایلو کې قابل قبول دی. یوه ښځه کولی شي چې په یو موضوع کې شهادت ورکړي، خو هغه ډېره استثنایي موضوع ده چې هغه کېدای شي بس کې وروسته راشي بیا پرې خبرې وکړي.
یعنې په مجموع کې یو نارینه دوه ښځې؟
دوه ښځې. بله.
ګومان کوم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. ورور ستاسو غږ ښه نه اوریدل کیږي، مهرباني وکړئ هم جای بدل کړئ، غږ هم ښه نه راځي. اوس ډېر ښه شو، مهرباني وکړئ په لاندې ډول پوښتنه مطرح کړئ.
یو نظر لرم، پوښتنه نه لرم، نظر مې دا ده ورور، خدای دې لاندې مورې هم
ډېره مننه کور ودان. سیرت صاحب، هغه کسان چې په کلیو او بانډو کې ژوند کوي او محکمه هم هلته نه وي، هغوی بیا څنګه کولای شي چې عدالت ته دسترسي او لاسرسی پیدا کړي؟ ځکه دا هم ډېره مهمه ده چې هغوی باید عدالت ته رسیدګي وکړي، عدالت د هغوی دپاره تامین سي.
شفق صاحب، په کلو بانډو کې خو معمولا محاکم نه، خو د ولسوالۍ په سطحه باندې یو ابتدایي محکمه مونږ لرو. د افغانستان د محاکمو تشکیلاتو د واک قانون دغه موضوعات مونږ ته کټګوري کړي دي. خو په هغه سیمو کې یا په هغه ولسوالیو کې چې د اوس لپاره په افغانستان کې دغه موضوع امنیتي لحاظ باندې لږه ترینګلې ده او پیچلې موضوع ده چې امنیت شتون نه لري په بعضې سیمو کې، خصوصا په هغه لرې پرتو سیمو کې، په مجموع کې هغه خلک بیا عدالت ته لاسرسی هم نه لري. سره دې چې د افغانستان ټول اتباعه حق لري چې باید هغوی سره مساوي چلند وشي د عدالت په نقطې نظر. خو همدارنګه که چیرته یو څوک بیا هم د افغانستان د عناناتو، دود او کلتور په نظر کې نیولو سره، اکثره خلک خپل فیصلې او خپل هغه بعضې مشکلات چې را پیدا کېږي په سیمو کې، دوی د جرګو، مرکو یا د غیر رسمي عدالت د لارې، یا مثلا د عرفي عدالت د لارې دغه موضوع
سره دا موضوع به بیا څېړو. اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ وروره، پوښتنه مو مطرح کړئ. ازادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه میومنه او دختر مبارکی خوم در کوم.
کور ودان ډیره مننه ستاسو دې مبارک سي.
زه به دومره نظر درته وړاندې کوم چې د دلاور او کریمي بندي کړای دا، او په دې کې زه دومره وایلی شم چې د سرنوالانو او د مسؤولین هم په دې کې ډېر ونډه لري. د یو څو روپیو په خاطر دغه د جیل ته چولی ده، او د دنه دا پوښتنه کوم چې ولې حق نه پر ځای کېږي، مسله یې اوري او دوی بل رقم واړی.
ښه، ډېره مننه کور ودان. او سیرت صاحب، پوښتنه دا وه، په دې ډرامه کې په مخکینیو برخو کې داسې ده چې دا دلاور او مسافر جنجال لري پر ځمکه، بیا دلاور یو څه شناخت لري مخکینی قومندان تیر سوی، او د ولسوالۍ د امنیت په قومندان فشار اچولی چې مسافر باید د زیات وخت لپاره دوه بیا ساعتو څخه وساتي. نو د ورور پوښتنه هم دا وه چې دا یې ساتلی دی، په دې موضوع کې سرنوالان هم ملامت دي.
شفق صاحب، د ورور نه مننه. واقعا ډېره مهمه پوښتنه ده. په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې د ستونزو ډېره په تر سترګو کېږي چې د افغانستان د پولیسو قانون په 15 او 25 ماده کې دغه موضوع ډیره سری ډیره واضح ده چې پولیس رونه زمونږ په یو جزایی موضوع کې د یو چا ساتل تر نظارت لاندې د 2 ساعتو نه 1 ثانیې د پاره استثنا نشته ده. پرته د 3 ساعتو د اوبخې د 2 ساعتو نه د 3 شپو ورځو نه علاوه د افغانستان د اساسي قانون لکه مخکې چې ما ویلو د 15 او 25 مادلې مخې هیڅ پولیس هیڅ قومندان هیڅ باصلاحیته مرجع چې په دغه بخش کې کار کوي چې هغه پولیس ارګانونه دي که هغه مرکزي دي او که په ولایت ولسوالیو کې دي هیڅوک دا صلاحیت نه لري مګر پرته د 2 ساعتو نه هیڅوک دا کار نشي کولی. مګر که څوک یې کوي دا د افغانستان د یو قانون موږ لرو د افغانستان د عسکري جرایمو دپاره قانون که پولیس ورونه یا قومندانان د ولسوالیو یا نور څوک دغه عمل کوي دلته سویه استفاده یا بده ګټه اخیستنه د خپل د صلاحیت نه ده چې د هغې دپاره قانون بیا جزا پیشبینې کړی ده که یو چا باندې بده ګټه اخیستنه د صلاحیت نه ثابته شي دلایل ورباندې پیدا شي په نظامي څارنوالیو کې دا موضوعات مطرح شي دغسې خلکو دپاره د 3 نه تر 10 کالو پورې قید پیشبینې شوی ده.
مننه کوربدن سیرت صاحب. بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اختر مبارک. پوښتنه مطرح کړئ.
رو راست تاسو د اختر مبارک شفق صاحب تاسو د میلمه مبارک تاسو ټولو ګلونو اوریدونکو اختر مبارک وي او په دې هیله چې خوشحاله اختر موږ تاسو افغانان په ټول خپلو کورو کې
خیر اوسې کور ودان.
مننه شفق صاحب. دا ډرامه چونسي که ما په آخره هغه کښې م اورېدله چې ګورئ موږ تاسې شکر الحمدلله افغانان یو بیا پوه یو ما ته وکتل چې ګوره زه له موبایل نه کار اخلم یو مسله او زه دا نفر په بل چا وزنم بل مسله. مسله داسې ده چې ګورئ حق د تا ده شفق صاحب خو زه تا په زوره مجبوره کوم انې دولت ته دې استوم او دولت ته ممدغته دا به ما سره تاسې منی شفق صاحب که چېرته بیا ما سره تاسې خبرې کوئ زما دا شمېره ده ما سره همداسې یو څه مشکل په ما باندې هغه
اوس هم نظر یا پوښتنه په لنډ ډول ووایه چې وخت کم ده.
لاند تاسې درته وایم چې دا خپله په دې کې محکمه نه ده دا شاهدانو ته نه ده شاهدانو ته هېڅ وخت په درانده سترګه نه ګوري او نه شاهدان راکش کاږي. دلته ټول واک د زورمندانو ده او چې په زور ولري قدرت او ټوپک ولري هغه به دا محکمه ګټه نه کوي انې برنده کېږي زما دا یو هغه
کور ودان. ډېره مننه د ورور. پوښتنه خو دا وه چې شهادت ته ډېر توجه نه کېږي په ځینو محاکمو کې او په ځینو دولتي ادارو کې او هلته هغه شناخت هغه نفوذ لکه څنګه چې دلاور خان دلته په امنی قومندان باندې نفوذ لري. سیرت صاحب په لنډ ډول که ورانه واچوي.
بلې شفق صاحب د ورور نه په مننه سره دا یو طبیع غوندې موضوع ده په افغانستان کې چې زور او قدرت او ټوپک او سلا او په یو چا باندې جبر او اکراه دا ډېر طبیع موضوعات دي. خو په قانوني اړخ کې موږ او تاسو یو غږېږو شاهد یا شهادت په یو موضوع کې ډېر مهم او ضرور رول لري مګر که محاکم دا نه مني خو که چېرته داسې نه مني چې هغه شرایط د شهادت د هغې شاهد پوره نه وي دا په ځای ده. دا یوه قانوني او شرعي موضوع ده. خو که چېرته د یو چا شرایط هم د شهادت پوره وي د هغې په کې شخصي ګټه مطرح نه وي صرف د الله د رضا دپاره په یو موضوع کې شهادت ورکوي او بیا محاکم نه مني هلته زور مطرحي دا موضوع بیا نو
دا بله موضوع ده. یعنې قانون کې هر څه شته
هر څه شته
او که چېرې
تطبیق ساحه یې لږه لا تنګه ده.
سمه ده. ډېره مننه کور ودان. په هغه صورت کې چې یو کس د توقیف شي د توقیف شوي کس وضع د توقیف خانه کې خراب وي یا هم د توقیف خانې یا نظارت خانې وضع خراب وي ناپاکه وي او هلته پاکې اوبه هم نه وي د توقیف شوی کس څه کولی شي؟ سیرت صاحب له چا نه مرسته غوښتلی شي؟
شفق صاحب د افغانستان
یو پوښتنه به واخلو وروسته بل دا پوښتنه ځواب کوي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورور. خیر جوړ خیر یې
کور ودان. مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
هغه د اول خو اختر مبارکي درته وایم وروسته له اختر مبارکي نه دا کوم پروګرام ستا شروع کړی دا خو ډېر ښه هغه ده ځکه د اسلام دین دا یو دین ده تقریبا چې د خلکو د حقوقو دفاع کوي او د خلکو د هغه کوي بیا خصوصا د ښځو
کور ودان
او ښځو ده تقریبا زه خو دا وایم چې اسلام یو اسلام ده نن یې بل د ښځو حق اما د نن د دو حکومت له موږ داسې له حکومت نه ناامید یو لکه اجرا نه چې سړي ته نرښځو کې ته ښځه وتې
پوښتنه مو څه ده
اوس نرښځو کې نه هېڅ امکان نه لري چې اولاد پیدا شي نو دو حکومت نه عدالت مشکل ده بېخي ځکه چې قضا قاضي رشوت خوري نو چې د امید جای قضا ده له نورو نه څه ګیله
او نو حکومت خو یو کس ګماری ټاکی چې ته به فلانکی جه کې عدالت کې د محکمې یا د سرنوالۍ مسول به یعنی دا هغه کس پورې ډېر تړاو لري چې هغه کس عدالت نه کوي.
هغه خبره واقعیت ده، یو سړی چې حکومت چېرته مدایر کې سر عقل تحقیق شي دلته چې چا ته ورشي قاضي صاحب لمانه رشوت واخیستو، قنان صاحب لمانه رشوت واخیستو،
مننه کور ودان ستاسو نظر واخیستل سر ډیره مننه، وخت هم کم دی نو په دې خاطر مونږ کوشش کوو چې ډیر ټلیفونونه واخلو ستاسو نظر واوریدل سر ستاسو هم یو څه شکایت لرئ له محاکمو او څارنوالیو څخه. په هر صورت د دې ورور هغه د خو شکایت او سیرت صاحب او پښتنه دا و چې که یو کس توقیف خانه کې وي اولته وضع خراب وي هلته پاکې اوبه هم نه وي توقیف خانه هم ناپاکې وي نو دی باید چا ته شکایت؟
بلې شفق صاحب، د افغانستان د محبسونو او توقیف خانو قانون دغه موضوعات ډیر واضح کړي دي. مونږ مخکې ویل چې مونږ د افغانستان کې په هر عرصه کې په هر برخه کې قوانین لرو، د نظارت خانو توقیف ځایونو د محبسونو قانون مونږ لرو. په افغانستان کې د هغوی لپاره آیتان ټاکل شوي، د نظامي سرنوالۍ سرنوال باید وخت په وخت لاړ شي، د هغوی صحي چارې هلته ډاکټر موجود دی، په کلینیکونه حتی په محبسونو کې موجود دي په توقیف ځایونو کې. خو مخکې د هغې نه چې یو نظارت لاندې شخص ته یو مظنون شخص یو مشکل پیدا کېږي، کولی شامر د نظارت خانې سره هغه مربوطه نوکریوال پولیس سره هغوی سره چې تر هغې پورې وخت ټاکل شوی چې هغه په وخت راځي، نو دا باید مخکې تر مخکې کولی شم مربوطه نوکریوال شخص نه همکاري وغواړي، او نوکریوال شخص د افغانستان د قانون له مخې کولی شي د محبسونو توقیف خانو د قانون له مخې نظامي سرنوالۍ یا هغه صحي چارو کې څوک هلته کار کوي کلینیک هغوی ته مراجعه وکړي، کولی شي په دغه مورد کې خپل مشکل حل
کړي. ودان ګران اوریدونکو، یو ځل بیا هم د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره درته وایم: 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوئ چې په ډرامه کې په پام کې ونیول شي. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 اووه اتلس شمیرې ته خپل لیکلي پیغامونه هم واستوي. سیرت صاحب، د ځوانانو په رول کې راسو، د ځوانانو په یو سازمان یا ټولنه کې د مشرۍ یا رهبری ارزښت څه او څنګه دی؟ په لنډ ډول کې راته وایاست د ځوانانو په رول باندې لږ څه خبرې وکړو.
بلې، دا ډېر مهم رول لري. ځوانان په ټوله نړۍ کې ځوانان ډېر مهم رول لري، خو بیا هم د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده له مخې د افغانستان اتباع حق لري چې په خپل د خپلو مادي او یا معنوي غوښتنو تامین لپاره د قانون له حکمونو سره سم ټولنه جوړ کړي. دا د افغانستان د اتباع او د اساسي حقوقو څخه یو حق دی چې باید جوړ کړي. ځوانان ډیر مهم لري، او د هغې د مشرتابه لپاره بیا ډیر اړین دی چې باید هغه عدالتونه چې دوی ګوري چې نه تامینېږي، یا مثلا هغه حقوق چې د چا نه ورکول کېږي، ځکه د ځوانانو ذهنونه پاک دي. زه انشاءالله توقع لرم د ځوانانو نه چې که دغسې ټولنې دوی ولري، یا په دغسې ټولنو کې دوی غړیتوب ولري، یا د هغې مشرتابه وي د هغه ټولنو، نو هغه خپل آواز په ډیر تیزۍ سره په ډیر زغرد سره د قوانینو په نظر کې نیولو سره کولی شي چې د دولت په وړاندې، د مشرانو په وړاندې، د زورواکانو په وړاندې پورته کړي او هغه خپل مسلم حقوق د ټولنې وغواړي. دا د دوی حق دی.
په ټولنه کې په ځینو مواردو کې یا په ډیرو مواردو کې مشران پر ځوانانو یا پر ډیرو ځوانانو باور نه لري. ځوانان باید څه وکړي چې د هغوی باور ترلاسه کړي؟
بله، دا ډیره مهمه موضوع ده شفق صاحب. دا درسته ده چې ځوانان باندې باور په ټولنه کې د مشرانو یا د سپین روب مشرانو د خوانه شاید ډیر کمی، خو ځوانان به داسې ځان وزلی چې د هغوی باور ترلاسه کړي، اعتماد ترلاسه کړي، داسې چارې پر مخ بوځي چې هغوی ته خپل مثبت نقاط وخي په دغه چارو کې. زه ان شاء الله مطمئن یم چې هغه سپین روب یا هغه مشران د ټولنو د اطراف یا د سیمو خلک چې مشران دي هغلته په ځوانانو په هغه صورت کې ښه باور کولی شي چې ځوانان خپل ځان وزلی په یو مثبت پوینټ باندې، په یو مثبت ټکي باندې، د ټولنې او د هغه منطقې د ګټې مد نظر ونیسي، خپل شخصي ګټونه تیر شي، هغه خپل او د ټولنې غږ پورته کړي، دولت په وړاندې باندې د زورواکانو په ان شاء الله شي مشران پرې باور کولی شي.
په یو کلی زر غږونه ډرامه کې یو ځای کې دا د برېښنا په ارزښت باندې هم خبرې شوې وې. ستاسو نظر، برېښنا خو ټکنالوژي ټوله په برېښنا باندې اوبده ده، ستاسو نظر څنګه دا اقتصادي ارزښت، اجتماعي ارزښت؟
کاملا دا یو ډېره مهمه موضوع ده، برېښنا په ټولنه کې، خصوصا په دغه نننی عصر کې چې ټوله ټکنالوژي موږ د برېښنا پورې تړلې ده، دا ډېره زیاته اړینه او مهمه ده. په دې ډرامه کې تیر ما موریدل چې هغه خويندې په ګودر باندې دا مشوره کې چې باید پیسې غونډې کړو. رښتیا هم د افغانستان د اساسي قانون د اساسي حقوقو له مخې د افغانستان ټول ادباري قانون په وړاندې مساوي حقوق او واجب لري. دلته چې کچېته نارینه په غیر صحیح کار کې خويندې باید لکه څنګه چې په ډرامه کې ویل شو ډېر مهم رول لري چې باید څومره چې دوی دی واقع کېږي. لکه قرآن کریم کې الله فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تر خپل وسې پورې خويندې مکلف دي، تر خپل وسې پورې نارینه مکلف دي. ډېر مهم رول لري برېښنا چې باید د هغې نه استفاده وشي، ګټه ترې واخیستل شي. خصوصا په نننۍ ټکنالوژۍ کې برېښنا ډېره زیاته اړینه ده، نو کولی شي د سیمې او د لرې پرتو سیمو خلک
ټلویزیون هم په برېښنا ده، انټرنیټ او کمپیوټر ده هم
کاملا کاتل اخور چې ویل د موبایل چارجون چې موږ ښه اړیکې د خپلوانو دوستانو سره برابرې دا ټول په دغه پورې تړاو لري، برېښنا پورې تړاو لري.
ډېره مننه کور ودان د موږ مجبور بس پای ته ورسو، وخت هم کم دی. سیرت صاحب ګرانو اوریدونکو په انټرنیټ کې هم یو کلی زرغونه ډرامه اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس ده www.azadiradio.com. د بحث وخت مو پای ته ورسید. کور ودان چې موږ ته مو ټلیفونونه وکړل او خپلې پوښتنې وړاندیزونه مو مطرح کړل. له ښاغلي سیرت نه هم مننه چې د اختر په ورځ سټوډیو ته راغی او ستاسو پوښتنې ځواب کړي. 9 بجې کېدونکې دي بل خبرونه مصطفی صدیقي وړاندې کوي. زه نسیم شفق درنه تر راتلونکي جمعې اجازه غواړم په دې هیله چې له خپلو دوستانو سره اختر په خوشحالۍ سره ولمانځئ. صدیقي صاحب عیدتان مبارک، بفرمایئ.
بسیار زیاد تشکر از شما. برنامه جالب و شنیدنی شما نسیم شفق، عید برای شما هم مبارک میگم و به همه شنونده های